وخت د ماسپښین درې بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزاب عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په پاکستان کې د خور ککړل شو کسانو په اړه د عدالت نوی حکم په خیبر پښتونخوا کې د نیټو سپلای د لارې تړلو له وجې ترانسپورټرانو ته رسېدلی تاوان، په پېښور کې د ډاکټرانو هړتال، په کراچۍ کې د پولیو نوي ناروغان، او د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا په حق رسېدل هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړي کې درکو. په پای کې د ټوکو ټکالو اونیس پروګرام پام کوو وړاندې کوو، خو په پایل کې به پامیر ساحل د نړۍ او سیمې خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مشال راډیو خبری سر ټکی، د ملګرو ملتونو مشر او افغان ولسمشر په ګډون د نړۍ مشران د منډیلا په مړینې هغه ته درناوی ښیي. د پاکستان ترانسپورټرانو ټولنه وایي د تحریک انصاف لارو بندول ورته 25 ارب روپیو تاوان ور په برخه کړی دی. او په یمن کې پر دفاع وزارت د پرونیو بریدونو پړه د القاعده شبکې یوې ډلې منلې ده. بشپړ خبرونه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هیواد مشران، شخصیات او خلک نیلسن منډیلا ته د درناوي څرګندونه کوي. منډیلا د جنوبي افریقا د نسلي تعصب ضد لوی مبارز و چې بیګا د 95 کلونو په عمر کې ومړ. بیګا د جنوبي افریقا ولسمشر جیکب زوما وویل منډیلا په جوهانسبرګ کې په خپل کور کې په آرام سا ورکړه. د مرګ په وخت د منډیلا کورنۍ غړي ترې ورټول ول. خلک په جوهانسبرګ او د منډیلا په پلرنی ښار سوویټو کې د هغه پخوانی کور مخې ته ورجمع شوي دي، او ډلې ډلې خلک نوموړي ته درناوی ښیي، نڅاګانې کوي او سندرې وایي. د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون ویلي منډیلا د انصاف ستر سالار وو. افغان ولسمشر حامد کرزي په خپل یو بیان کې د منډیلا مړینه د ټول بشریت ستره ضایعه بللې ده. منډیلا د جنوبي افریقا د نسلي تعصب په موده کې 20 کاله زنداني وو. دی بل اخره بریالی شو چې په خپل هیواد کې د سپین پوستو واکمنی پر ګڼ نسلی دیموکراسي وربدل کړه، او په 1994 زیږیز کال کې د جنوبي افریقا لومړی تور پوستی ولسمشر شو. تمه ده چې د هغه مړینې په مناسبت د دوشنبه پر ورځ په جوهانسبرګ کې لوی غونډه وشي. په پاکستان کې د ترانسپورټرانو ټولنې مشر وایي د تحریک انصاف د احتجاج له کبله ورته د 25 ارب روپیو تاوان رسیدلی دی. دا خبره د پنجشنبه پر ورځ په کراچۍ کې د ټول پاکستان د ترانسپورټرانو د ټولنې جنرال سیکرټر حنیف مروت مشال راډیو ته وکړه. هغه ویل په پیښور کې د تحریک انصاف د روان احتجاج له کبله تر 15,000 زیاتې ټینکرې له تیرو شاوخوا 2 اونیو بې مزدورۍ ولاړې دي.
تقریبا 15-16,000 مونږ ٹرالر با چکم افغانستان تا یا افغان ٹرانزٹ بے وڑو یا بے نیٹو سپلائی وڑلا ٹولے پخپلو زیو با نولاڑے دی چی ڈیر گاڑی مونگ دو چکم دا نقصان راک شیشے ماتے کڑے ڈیورانے نقصان کڑ کنٹینرو والے سیلانے مات کڑل مالے پکے ولوٹ.
خود خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر او د تحریک انصاف غړی شاه فرمان وایي فکر نه کوي چې ترانسپورټرانو ته دومره لوی تاوان رسیدلی وي. تحریک انصاف او جماعت اسلامي د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پر ضد په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو ته د سامان وړونکو لاریو مخه نیولې ده. د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې په تر ټولو لویو دوو روغتونونو کې د ډاکترانو کاربندیز روان دی. په لیډي ریډینګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکترانو د هړتال د خپلو ملګرو ډاکترانو د تښتول کېدو او وژل کېدو پر ضد پیل کړی دی. دا ډاکتران وایي دوی به خپل احتجاج تر هغه وخت پورې جاري ساتي چې د دوی تښتول شوی ملګری پروفیسر ډاکټر امجد تقویم کاکا خیل نوی خوشی کړل شوی. په پیښور کې د ډاکترانو د ټولنې مشر ډاکټر عالمگیر 13 ورځ مشال راډیو ته وویل چې که د ډاکټر تقویم خوشی نه شو نو دوی به خپل احتجاج د پیښور نورو هسپتالونو ته هم وغځوي. لامخ کې د تښتونې د ویرې له کبله ډیرو ډاکترانو پیښور پریښی دی او اسلام آباد ته خپل کار او دنده منتقل کړې ده. د افغانستان حکومت پر طالبانو غږ کړی دی چې د سولې له بهیره سره یو ځای شي. طالبانو ته دا بلنه د افغان ولسمشر له دفتره په هغه خبر پاڼه کې ورکړل شوې ده چې د طالبانو د اعلامیې په ځواب کې خبره شوې ده. وسلوالو طالبانو د سه شنبه پر ورځ په یوه اعلامیه کې له امریکا سره د امنیتي تړون په برخه کې د ولسمشر کرزي د دریځ زمینی تایید وکړ. د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضی د پنج شنبه پر ورځ د طالبانو د اعلامیې په ځواب کې د افغان حکومت دریځ داسې بیان کړ.
موږ د طالبان صدا غواړو چې که چېرې دوی واقعیا صادقه دي، که دوی واقعیا غواړي چې په افغانستان کې سوله تامین شي او نړیوال نظامي حضور په افغانستان کې خاتمه ومومي، دوی باید سولې ته لاره هواره کړي تر څو سوله رامنځته شي او دا هغه وخت راشي چې دوی مذاکرات ته حاضر شي.
وسلوال طالبانو په خپل اعلان کې امریکا سره د امنیتی تړون په برخه کې د ولسمشر حامد کرزی د دریض په اړه لیکلی ول چې نوموړي حقیقت احساس کړ او دوی هیله لري چې دا مخالفت به د ملت د ستونزو د پای ته رسولو لپاره وي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي جیمز ډوبین سره لیدلی دي. پرون ناوخته د ولسمشر په ماڼۍ کې له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وشوې او له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون مسله هم یاده شوه. د سولې په اړه جیمز ډوبینز وویل د کابل تر سفر مخکې له پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي او د اسلام آباد په نظر کې ورته مثبت بدلون ښکاري. له امریکا سره د امنیتی تړون په برخه کې ولسمشر حامد کرزی د امریکا له ځانګړي استازي وغوښتل چې د تړون تر لاسه کېدو مخکې باید د سولې عملی خبرې پیل شي او امریکایي ځواکونه د افغانانو پر کورونو عملیات ونه کړي. ډوبینز د چهارشنبه پر ورځ کابل ته تللی وو. او په یمن کې د القاعده وسلوالې شبکې یوې ډلې د پرونیو بریدونو پړه منل ده چې پکې 250 کسان وژل شوي ول. دغه بریدونه پر دفاع وزارت شوي ول. چارواکي وایي په وژل شویو کې بهرني روغتیایي کارکوونکي هم شامل دي. د دوی په وینا په پرونیو بریدونو کې لږ تر لږه 118 کسان ټپي شوي دي. د منظمو بریدونو لړۍ له ځانمرګي موټر بمي حمله پیل شوه. دا موټر په پلازمینه سنا کې پر وزارت ورننوت او وسلوالو ته وزارت ته د ورتګ لار برابر کړه. چارواکي وایي وسلوالو د ودانۍ دننه روغتون هدف وګرځاوه. د دوی په خبره په دې برید کې تر شپږو پورې ډاکټران وژل شوي دي چې دوه پکې جرمنان دي او یو بل هم بهرنی دی خو لا یې پیژندګلوي نه ده شوې. د خبرونو پای
خبرونه درته پامیر ساحل وړاندې کړل. تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان سپریم کورټ د اورک کړل سو کسانو د مقدمه په اړه تر سبا پورې یو ځل بیا حکومت ته وخت ورکړی دی. د پاکستان د ترانسپورټرانو اتحاد وایي چې د تحریک انصاف او جمهوریت اسلامي د نیټو سپلای پروسټ احتجاج دوی ته په اروبونو روپیو تاوان رسولی دی.
تقریبا 20-25,000 روپئے ایوے لارے روزے نقصان دے. ٹوٹل تر وہ سپورے 25-30 روپئے منگتا نقصان رسے دلے دا دخت تحریک نا.
په خیبر پښتونخوا کې ډاکټرانو د خپل ملګرو د تښتونو او وژنو پر ضد نن په ټوله صوبه کې هړتال کړی خو ناروغان له کومو مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا زخمی نه ګولۍ په لګېدلې ده هسپتال چې پراته یې خو تر اوسه پورې نه د تچوک ډاکټر راغلی ده او نه دی کتلی ده.
او د خبرونې په پای کې امان الله ناصر درته د ټوکو ټقالو لیست پروګرام پام کوو وړاندې کوي.
السلام علیکم ګران درنو رینټل پاور زده مسنګ پرسن سوخته اوریدونکو ګورګین مرچکی یواری بیا د ډیر غرابی او ترابی خبرونو سره حاضر دی.
او د دې ترڅنګ د جنوبی افریقا د پخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا په حق رسیدل حالته په جنوبی افریقا کې څه حالات دي تازه حال او د دې ترڅنګ له رحیم مندوخیل سره یو ځانګړی مرکه لرو چې له نیلسن منډیلا سره لیدلی وو. کوسم د خبرونې د پال ریپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل په پاکستان کې د اورک کړلسو کسانو د مقدمه پاړه اوریدنه روانه ده. د پاکستان سپریم کورټ یو ځل بیا تر سبا پورې حکومت ته وخت ورکړي چې اورک کړلسوي کسان دی عدالت ته وړاندې کړي. د غوریدنه نن سبا ده چې تفصیل په اسلام آباد کې لغپلی همکاري زخه پښتو او دا وخت راسه د ټلیفون په لاین ده رابیا اکرم خان تاسو تر کلی کو کپ دې اړه باندې نور تفصیل راکړي.
مننه کاکل صاحب. سپریم کورٹ لادرکه خلکو کیس کی حکومت ته حکم ورکړی دی چې سروا سحر نه نه بجی سوارلس لادرکه خلک دی جسټس امیر هانی مسلم په چیمبر کې ان کیمرا سیشن یا بند کیمرا سیشن لپاره حاضر کړی شي. لادرکه خلکو کیس اوریدنه سپریم کورٹ چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشورې کې نن لري کسی بینچ وکړه. د اوریدنې په شروع کې د دفاعي چارو وزیر خواجه آصف عدالت ته 15 لادرکه خلکو په اړه معلومات ورکړل خو نن هم څوک عدالت ته حاضر نه کړی. خواجه آصف عدالت ته اول دوه کسان دا وخت په حراستي مرکز کې دي. یو سړی په سعودي عرب کې، درې کسان جنوبي وزیرستان. وو په اړه هیڅ معلومات ورته نشته او وو کم چې دي هغه آزاد دي او اته د افغانستان په کونړ سیمه کې دي. دې نه علاوه سپریم کورټ چې دی سپریم کورٹ ته دفاعي چارو وزیر اویل چې لا درک خلکو کې یو هم د پوسټ په تحویل کې نه دی چې په جواب کې چیف جسټس اویل چې هغه سره د 15 کسانو پوسټ په حواله کېدو دا غي په اړه ورسره ثبوت موجود دی. چیف جسټس افتخار محمد چودھری داسې هم اویل کدی کیس لپاره سباله او بل سباله هم موږ له کېناستل وي نو هغه وکیني ځکه چې دا د بنیادی انساني حقوقو معامله ده. او دې نه علاوه کاکر سره سپریم کورٹ دا هم اویل چې سباله به کم خلک حاضریږي نو د هغې د شناخت لپاره دی د ملاکنډ حراستی مرکز انچارج سره د ریکارډ عدالت ته حاضر شي. او ککر صاحب د اوریدنې نه پس چې دی د کم د دفاعي چارو وزیر چې دی هغه مطبوعاتو سره خبرې کولې نو هغه وویل چې دوی کې کم ککر خلک د هغې خلاف په کاروایي کېږي او دا هم وویل چې هغه عدالت مخکې بیان کړل د هغې په بنیاد به سبا له 10 کسان چې د خیبر پختونخوا په حراستی مرکزونو کې دي یا د معمول ژوند تېروي عدالت ته به وړاندې کېږي او باقي چې کم نور خلک دي هغوی به هم داسې درې څلور ورځو کې وړاندې شي او یا کوشش یې دا دی چې سبا له به یې وکړي.
سمه ده، ډېره مننه رابعه اکرم خان ستاسو د ورک کړل شوو کسانو په اړه د عدالت نوی حکم او بیا د پاکستان د دفاع د وزیر په عدالت کې حاضرېدل او وروسته له میډیا سره خبرې کول. په دې اړه معلومات راکړئ شو وخت او شرواز ورته غواړو.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د ترانسپورت د اتحادیې چارواکي وایي چې د تریک انصاف د احتجاج له کبله په تیرو شاوخوا 15 ورځو کې دوی ته په اربونو روپیو نقصان رسیدلی دی. دوی وایي د ټولو معلوماتو له راغونډولو وروسته به د پاکستان له مرکزي او د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت تاوان غواړي. اوس پوښتنه دا ده چې په پېښور کې د تریک انصاف له دې روانې احتجاجي ناستې ټول څومره زیان اوښتی دی او د دې تاوان ازاله به څوک کوي؟ آیا تریک انصاف ته داسې احتجاج قانوني اجازه هم لري او کنه؟ او یا د هغوی د احتجاج جمهوري دی او کله جمهوریت سر پټه کړ کې دی؟ بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
په پېښور کې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي د هغې احتجاجي ناستې دوی اونۍ پوره شوې دي کومې چې په افغانستان کې د میشتو نیټو ځواکونو لپاره د سامان وړونکو لاریو مخه نیولې ده. د دې سامان وړونکو ټرالرو مالکان وایي چې دوی د پېښور پر رینګ روډ د روان احتجاج له کبله بېخي زیات تاواني شوي دي. په کراچی کې د ټول پاکستان ترانسپورټرانو د اتحادیې یا سپریم کونسل اف پاکستان ترانسپورټرز جنرال سیکرټری حنیف مروت د پنځشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي د احتجاج له کبله تر 25 ارب روپیو زیات نقصان ورسېدلی دی.
تقریبا 15-16 مونږ ٹرالر با چکم افغانستان تھا یا افغان ٹرانزٹ بے وڑو یا بے نیٹو سپلائی وڑلا ٹول پخل نے الاڈے دی آگا خوف اور راستہ ڈیر گاڑی مونگ دو چکما دا نقصان رکھ شیشے ماتے کرے ڈرائیوران نے نقصان کر کنٹینروں والے سیلانے مات کرل مال پکے الٹ تقریباً 20-25 روپئے وے لا رہی روزے نقصان دے دا تقریباً ٹوٹل تر وہ سپورے 25-30 ارب روپئے مونگ تا نقصان رسیدلی دا دغه تحریک نه.
له حنیف مروات څخه مې وپوښتل چې دوی به د خپل تاوان ازاله لچا غواړي نو هغه وویل چې د دوی د تاوان ذمہوار هغه څوک دی چې مظاهره کوي.
مونږ دالته والی نه هغه ټوله ډیټا جمع کوي اب به قاعده موږ حکومت پاکستان ته ورکو وزیر اعظم پاکستان ته وزیر داخله ته ورکو چودھری نثار ته چې کوم موږ کې بي کې وزیر اعلی دا یخته ورکو چې ورور دې ما مونږ چې کو سردا دا مونږ ته تاسو عرب روپے نقصان راک اخو دیاری یا داخپل دی باندې دا او چې د کوم سیل مات سه یا کوم لاری ماته سه یا کوم موږ ډرایور کلینډر زخمی سه یا نور چې نقصان ورور سه دغه به مونږ ته څوک را کوي دا خو چې چوک مظاهره کوي نو هغه به مونږ ته دغه ذمہ دار ده چې هغه مونږ ته دغه تاوان راکړي.
له تحریک انصاف سره اړه لرونکي د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو له وزیر شاه فرمان څخه مې وپوښتل چې ترانسپورټرانو ته د رسیدلي د تاوان ذمہوار څوک دی او هغوی ته به معاوضه څوک ورکوي نو هغه وویل
د ټریډ اینڈ ٹرانزٹ چې کوم دغه دی هغه ته چې اسره دی ویلي صرف خبره د نیټو د عوامو د فیصله کړې د نیټو بارکه نو دی کې ټول ټریډ نه راځي زماره د خیال لسی دومره نقصان شوی دی.
په پېښور کې میشت قانون پو قاضي انور مشال ریډیو ته وویل چې تحریک انصاف د داسې احتجاج کولو قانوني اجازه نه لري. هغه وویل چې ترانسپورټرانو ته د رسیدلي نقصان ذمہ واري پر مرکزی حکومت نه راځي. قاضي انور زیاته کړه
آئینی چی دین صوبائی حکومت نشی بندولی سرکم دے صوبائی حکومت ندے معایدام دے صوبائی حکومت ندے او بیا نیٹو یوازی امریکن ندے آئی کہ نیٹو دے مجکون ندی اور تاریک انصاف دے دا عوام اپس سر باندے دا تاریکی مرکزی حکومت خدا کار کرنے پاتی شد صوبائی حکومت اور تاریک انصاف نا تاریک انصاف باز مواری بیا سیات راقی دے سو چکی
د سیاسي چارو کارپو خادم حسین وای چې د تحریک انصاف غړي د هرې مسلې د هواري لپاره یو داسې لنډه لار لټوي کوم چې غیر منطقي وي. خادم حسین زیاته کړه
جمهوریت کې یو خبر خدای کنه چې د خلکو د سوچ کولو اختیار اومني دا چې هغه د لپاره داسې اجتماعي لارې ګذرې ولټای د خلکو د رایې ذکر عمل تلل شي. د درې خبره دا ده کنه چې دی وړي دلې نواله د سماج د لوی ډلو پوری د خلکو د زیان نه د ساتلو خیر وساتلی شي او په دې عمل کې چې کم کوي لګیا دي په دې ورځو کې دی خلکو د ډېر لوی تعداد د خلکو د ډېر لوی زیان نه صرف دا چې امکان دی بلکې هغه حقیقت دی. نو دا درې وړه خبرې داسې دي چې دا د جمهوریت په ضد دي دوی سره په ټکر کې دي.
د یادونې وړ ده چې تحریک انصاف او جماعت اسلامي په پا پاکستان کې د امریکا د بی پیلټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د میشتو نیټو ځواکونو لپاره د سامان وړونکو لاریو مخه نیولې ده. د ترانسپورت د اتحادیې چارواکي وایي چې یو خو د امریکا پر ضد د نیټو لار نیول بې دلیله خبره ده او بل دا چې د تحریک انصاف د احتجاج له کبله تر ټولو زیات پښتانه زیانمن شوي دي.
بوریوال کاکړو چې د تحریک انصاف او جمعیت اسلامي د درنې له وجې ترانسپورټرانو ته د رسېدلي تاوان او بیا د قانوني اړخونه او د دې د ازالې په اړه باندې رپورټ لرلی، خو بلخوا هم دغه احتجاج په پېښور کې لا دوام لري او دوی غواړي چې د نیټو اکمالاتي لاره وتړي. احتجاج کوونکو د پینډاګون لخوا هغه بیان د دې احتجاج کامیابي بللې کوم چې ویل شوي دي پکې چې امریکا د ډرایورانو د امنیت په خاطر د افغانستان څخه د دفاعي او پوجي سامانونو د ایستلو بهیر په عارضي توګه ځنډولې دي. کارپون وایي تر څو په پاکستان کې د القاعده او نورو وسلوالو پټنځایونه موجود وي نو دا دومره اسانه خبره نه ده چې د دې احتجاجونو د لارې پر ډرون بریدونه ودرول سي. تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال راکوي.
پاکستان تحریک انصاف او اتحادی ګوندونو د پینټاګان لخوا په هغه بیان د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده کوم کې چې ویل شوی دی چې د ډریورانو د امنیت په خاطر امریکې د دې احتجاجونو له وجې د افغانستان نه د دفاعي او پوځي سامانونو د وړلو لړۍ په عارضي توګه ودرولې ده. په دې ډول کې تیر مازیګر په پېښور حیات آباد ټول پلازا د جماعت اسلامي د پېښور ضلع مشر بحر الله ایډوکیټ مشاد ریډیو ته وویل
دا چې کوم لیک یوز دی وخت موږ ولاړو دا د نیټو او د ایساب د سپلای مین لاین دی. جماعت اسلامي او د تحریک انصاف کارکنانو ته او د صبح خیبر خلکو ته مبارکباد ورکوم چې زمونږ احتجاج کامیاب شو. پینټاګان اعلان وکړ چې زه به مزید په دې لاره کنټینر نه لیږم نو دا زمونږ فتح ده.
هم په دې لړکې مې چې کله د پاکستان تحریک انصاف د یو کارکن سلطان زیب خټک نه وپوښتل چې د هغوی د دې احتجاجونو له وجې کېدې شي د افغانستان نه د نړیوالو قوتونو د ځواکونو د 2014 د نیټې رسم د وتلو بهیر ته زیان ورسی، نو په جواب کې نوموړي وویل چې د دوی د احتجاجونو مقصد دغه بهیر ته زیان رسول نه دي او دا احتجاجونه دوی د ډرون بریدونو د ودرولو لپاره پیل کړی دي.
نه جنا عمل به سره متاثر کیږي مونږ ګوره جی نه دوی مونږ مین د دوی مطلب لارې بندول دي وجه دادا چې مونږ وایي چې دوی په موږ باندې ډرون اٹیک بند کی کو دوی زموږ ډرون اٹیک بند کړی شو نو بس بیا دوی زی په دلاره باندې دی زی واپسین دی کی.
خو خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي چې ډرون بریدونه ودرول دومره اسانه خبره نه ده چې د احتجاجونو د لارې به دا ودرېږي.
دا یو وړه خبره نه ده چې دا د وړو لوبي دي چې د دین او عمران خان د همدنه غوښتي چې داسې به وشي او داسې به کول غواړي. دا ګوره یو نړیواله مسله ده د ډرونو په افغانستان کې د طالبانو یا زمونږ د قبایلي سیمو کې د ترهګرو ډرون او بالا ختمی کی زمان دادا دارے چې د سرحدی سیمو نه د القاعده د ازبکو د پاکستانی طالبانو او د افغانی طالبانو مرکزونه ختم شي. ور په یمن کم دا کیږي چې په کم کم ځای کې دا مرکزونه ترغیب ور ودا ډرونی زده چې د امریکای او د القاعده ترمنځ د
یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت وزیران په دې احتجاجونو کې برخه نه اخلي، خو تېره ورځ د خیبر پښتونخوا حکومتي وزیرانو او د اسمبلۍ حکومتي غړو د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د قومي اسمبلۍ مخې ته د عمران خان لخوا د ډرون بریدونو په ضد پرابلل شوي احتجاج کې برخه اخیستلې وه.
د مشال ریډیو د خبریال رپورټ هم اوریدی. هم په خیبر پښتونخوا سرشار پېښور کې د ډاکټرانو د تښتولو او وژنو د مخ په زیاتېدونکو پېښو په خلاف باندې د ډاکټرانو اتحادیې هړتال کړی دی. د دې هړتال په ترڅ کې په هسپتالونو کې لکه لیډی ریډینګ هسپتال او حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټرانو کار بند کړی دی. دوی وایي که چیرې حکومت د دوی د ملګرو د وژنو او تښتونو مخه نه ونیسي نو دوی به په مکمله توګه هړتال پیل کړي. په دې هکله نور حال د پېښور څخه د مشال خبري اعلان کړي.
نن د خیبر پښتونخوا سرخار پېښور دوه لوی هسپتالونه لیډی ریډینګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ډاکټرانو د دوی د ملګرو د تښتولو او د وژلو په ضد باندې اړتال دی، او دوی وایي چې تر هغې به دوی خپل اړتال جاری ساتي تر څو چې د دوی تښتول شوي ملګری ډاکټر امجد تقویم کاکا خیل نه وي راخوشي کړی شوي. دوی ویل چې نن صرف په دوو هسپتالونو کې، سبا نه به ټول پېښور کې او په تېره تېره به په ټوله صوبه کې د دې اړتال لړۍ غځولی شي.
په پېښور کې د ډاکټرانو د تنظیم مشر ډاکټر علمگیر مشال لیډو ته وویل
ولی هم دغه ډاکټرانو د تنظیم یو بل غړی ډاکټر زبیر مشال لیډو ته وویل چې د ډېره وخت راسې د دوی د ملګرو په ضد باندې دغه شان کاروان روان دي، او کچري حکومت د دې مخنیوي ونه کړو نو دوی مجبور دي چې په پېښور کې به کار پرېږدي. ولی بل خام چې کله په دې حقله باندې د خیبر پښتونخوا د سیاحت صوبای وزیر شوکت یوسفزی سره تماس ونیول نو هغه سره خبر اترې ونه شوې. د هغې وروسته هم کله د خیبر پښتونخوا حکومتي وین شاه فرمان سره د ټلیفون د لارې تماس ونیول د هغوی مرستیال مشال لیډو ته وویل چې هغوی اسلام آباد روان دي او خبرې نشي کولی.
داو د مشال لیډو د خبریال رپورټ. خو بلخوا د خیبر پښتونخوا په جنوبي زلو کې هم د ډاکټرانو هړتال کړی دی او هسپتالونه کې کار درولی دی. په دې اړه به د مشال د خبریال رپورټ واورو.
د پښتونخوا په ستر پنډغولي پېښور کښې د ډاکټر امجد تقویم د تښتولو د پېښې نه د وروسته د پښتونخوا د ډاکټرانو صوبایي تنظیم د فیصلې په ملاتړ کښې د سویلي پښتونخوا په مختلفو سیمو کرک بنو لکې مروت ټانک او ډېر اسماعیل خان کښې هم ډاکټرانو اړتال کړی دی چې له مخې یې رنځیرون پر ارژلي د رټو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د ډاکټر امجد تقویم د تښتولو د پېښې په وجه د ډاکټرانو د اړتال په باره کښې د ډېره اسماعیل خان په ستر هسپتال کښې د پښتونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي مرستیال صدر ډاکټر فاروقګل بټانای مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
موږ اړتال شروع کړی ده دلته ډېره اسماعیل خان غټ هسپتال، درې سره هسپتال، زنانه هسپتال، مفتي محمود هسپتال او د غسي ول هسپتال شې. موږ چې کوم دي ایمرجنسي کور ورکو لګیا یو او نور یو بیډي چې کوم ده موږ مکمل بند کړی ده، او دا به تر هغه
بل پلو دغه هسپتال ته د پنالی نه راوړي یو پر ارژلي سره راغلی مصطفی رحماني خیل وایي
دا زخمی نه ګولۍ په لګېدلې ده هسپتال چې پراته وي خو تر اوسه پورې نه دته څوک ډاکټر راغلی ده او نه دی کتلی ده.
د نیمې قبایلي سیمې ټانک پینګ د سیمې نه د یوې ښځینه رنځورې سره موجود کرامت الله زیاتوي چې د ډاکټرانو اړتال دی، رنځوره بې کتنې بې علاج راته پراته ده، حق ران یو چې څه وکړو.
مریض مراوړی ده، ډاکټران نشته، اړتال ده، حق ران یو مریض مره داخلېږي دا دې پروت دی.
د ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي مرستیال صدر ډاکټر فاروق ګل بټانی دا هم جواب تکړه چې نن په ډېر اسماعیل خان کښې د ډاکټرانو د جنرل باډي غونډه کېږي چې په کومه کښې به ډاکټرون دا فیصله کوي چې حکومت ډاکټر احمد تقویم را خوشی کړی او د ډاکټرانو د حفاظت عزت بندوبست کڑای نوی دمیش دغه اڑتال با پلا پسی جاری وی
هلتا بیا د پاکستان په کراچی شار کې د پولیو یا ګوزن دوه نوي ناروغان مخې ته راغلي دي. د دې ترڅنګ د کراچی په بلدیا ټاون کې د پولیو په مرض اخته یوه ماشومه مړه شوې ده. په پاکستان کې د پولیو د رنځ په ضد کارکونکي وایي د پولیو د مرض په پاکستان کې تر بل هر یو ملک زیات دی او په پاکستان کې د رنځ تر ټولو زیات په پښتنو سیمو کې دی. تفصیل له کراچی څخه د مشال خبري الله کوي.
په کراچی کې د پولیو ښکار شوی و څلور میاشتنی ماشومه مړه شوې ده. د بلدیا ټاون د امینې په نوم دغې ماشومې تېره ورځ د کراچۍ د ماشومانو په هسپتال کې سا ورکړه. د پولیو د مرض په ضد د کارکوونکي پروژې چارواکي وایي په پاکستان کې روان کال په لومړنیو یولسو میاشتو کې درې اویا کسان د دې مرض ښکار شوي دي چې تر اوسه پکې دوه اغېزمن شوي ماشومان مړه شوي دي. د پولیو ضد د کمپین لپاره د پاکستان کوارډینیټر ډاکټر زبیر مفتی تېره شپه له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي لومړی د کراچۍ په ګډاپ او بلدیا ټاونونو څخه دغه مرض زیات رپورټ کېدو، خو اوس د دغه ښار د نورو برخو په استوګنو کې هم دا مرض ښکاره کېدل شروع شوي دي.
دوه ورځو کې دننه دننه چې کوم دی لیبارټری کنفرم کړی دی کراچۍ کې دوه پولیو کیسونه هم راغله دومره شارټ ټایم کې، خو د دې مطلب دا دی چې دا وایرس اوس خورېږي او کراچۍ او کراچۍ نه بهر هم د دې تلو امکان دی. او عام خبره دا ده چې کراچۍ کې کوم دوه کیسونه راغلي دي هغه کې یو کیس د څلور میاشتو ماشومه ده، هغه کله هم کترې نه دي څکلې، آنلاین د انکار په وجه کله هم کترې نه دي څکلې. او دا د بلدیا ټاون رهایشي ماشومه ده. صورتحال د کراچۍ ډېر زیات تشویشناک لګیا.
د ډاکټر زبیر مفتی په خبره په بلدیا او ګډاپ ټاونونو کې د څښاک په اوبو کې د پولیو وایرس شتون لري. د هغه په وینا لسین صوبې څخه تر اوسه په رپورټ شوو د پولیو په وو کیسونو کې څلور کیسونه د کراچۍ په پښتنو ماشومانو کې موندل شوی دی. په پاکستان کې د پولیو ضد د کمپین مشر الیاس ډوره وایي د پولیو د مرض ګراپ په پاکستان کې تر بل هر ځای اوچت دی او په پاکستان کې دننه بیا دغه مرض په پښتنو ماشومانو کې زیات دی. نوموړي په دې اړه تېره شپه مشال رډیو ته وویل
The majority of cases in Pakistan is from Pashtun family.
Elias Dore wai tarosa che de polio kum kesuna pa Pakistan ke mukh taragli pa de ke ziyatara da pukhtano korani o mashuman pa de maraz akhta di. Na qabaili se mutsakha 50, Khyber Pukhtun khwa tsakha 10, Sindh sube tsakha 5 aw da Punjab sube tsakha tarosa shpak de polio kesuna mukh taragli di. Pa majmui toga pa tola nadai ke de polio da maraz kacha pa Pakistan ke ziyata da.
Pakistan It has the highest number of cases.
چارواکی وای تر اوسه پورې د دغه مرض ښکار شوی ټول هغه ماشومان دي کوم چې یا خو بیخي د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکړل شوی او یا هم دوی په مسلسله توګه له دې څاڅکو څخه بې برخې پاتې شوی دي. دغه چارواکی زیاتوي د کراچۍ په بلدیا ټاون کې یې د پولیو د مرض په ضد بیړني ګامونه پورته کول شروع کړي دي تر څو په دې توګه د دې مرض مخه ونیسي.
په کراچی کې د پولیو نوي کیسونو په دې اړه مو رپورټ اوریدل. د پاکستان الیکشن کمیشن فاټا کورم ایجنسی کې د حلقه ان ای اته دیش د زمینی ټول ټاکنو اعلان کړی او په دې برخه کې امیدوارانو ته ویلي چې خپلې تیاریانی پیل کړي او دارنګه چې کوم متاسن په کمپونو کې دي هغه د هم د واپسي لپاره د انتظامی امیدوارانو په ګډو الوتلو هلې ځلې وکړي چې بیرته لاړ شي. په دې اړه د مشال خبریال رپورټ لري.
الیکشن کمیشن کرمی ایجنسی حلقہ این اے اتہ دیرش باندھے د ضمنی انتخابات اعلان کرے دے اور ٹولو برخا غستن کو امیدوارانو او پولیٹیکل انتظامی تی ویلی دی کہ کیمپن کے کم متاثرین میشتی دہوی د واپسی بندوبستی وکریشی کہ دارنگ اٹھنا کول باوریشی. دے لڑکے مشال ریڈیو سر خبر کے اسلام آباد کے دے الیکشن کمیشن میڈیا افسر خورشید عالم اویل
الیکشن کمیشن ہوئی تھا درے مستی مرکو چھ دسمبر جنوری فروری پدے درے
مشال ریڈیو ددی سیمینا پخوانی رقامی اسمبلی گڑی او اوسنی امیدوار منیر خان اور اگزی نو پختل نوہاغا اویچی کرم ایجنسی کے حالات مکمل خادی خو زین خلق نہ غواڑی چی دغلتا اٹو نہ اوشی
سو فیصد دی الیکشن دی پر ماحول
تیار دا یو پکې آی ڈی پیز مسله دا آی ڈی پیز صرف فرم ایجنسی کې نه دي آی ڈی پیز په ساؤت وزیرستان کې وو الته هم الیکشن وشو آی ڈی پیز په خیبر ایجنسی کې 93% بهار وو الته هم الیکشن وشو اور دا دی آنریبل کوډ فیصله دا چې آی ڈی پیز ته به آی ڈی پیز کیمپ کې چې چېرته نه وو رسن کلک کوي الته به تاسو د امپروایزډ پولیس سټیشن انتظام کوئ دا صرف د سیول او د لا انفورسمنت ایجنسی دواړو ملک سره فقط یو ایجنډا
همدارز یو بل امیدوار ملک نور اکبر مشال ریڈیو ته په دې اړه زیاته کړه
ذکر
ورده چې د روان کال د مئی په میاشت کې د شو ټول ټاکنو وړاندې په انتخابی جلسه کې د بمی 14 روستو الیکشن کمیشن په دغه حلقه باندې د امنیت خراب صورتحال په وجه انتخابات ځنډولي وو.
د مشال خبري رپورټ مو اوریدي او اوس هم درې نیمې بجې سوي دي. پامیر ساحل د خبرونو لنډې وړاندې کوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هیواد مشران، شخصیات او خلک نلسن منډیلا ته د درناوي څرګندونې کوي. منډیلا د جنوبي افریقا د نسلي تعصب ضد لوی مبارز و چې بیګا د 95 کلونو په عمر کې ومړ. د منډیلا کور مخې ته ډلې ډلې خلک نوموړي ته درناوی ښیي، نڅاګانې کوي او سندرې وایي. د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون ویلي منډیلا د انصاف ستر سالار و. افغان ولسمشر حامد کرزي په خپل یو بیان کې د منډیلا مړینه د ټول بشریت ستره ضایعه بلل ده. په پاکستان کې د ترانسپورټرانو ټولنې مشر وایي د تحریک انصاف د احتجاج له کبله ورته د 25 اربه روپیو تاوان رسېدلی دی. دا خبره پرون په کراچۍ کې د ټول پاکستان د ترانسپورټرانو د ټولنې جنرال سیکرټر حنیف مروت مشال راډیو ته وکړه. خو د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر او د تحریک انصاف غړی شاه فرمان وایي فکر نه کوي چې ترانسپورټرانو ته د دومره لوی زیان رسېدلی وي. په پېښور کې په لیډی ریډنګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتونونو کې د ډاکترانو کاربندیز روان دي. ډاکتران وایي دوی به خپل احتجاج تر هغه وخت جاري ساتي چې د دوی تختول شوی ملګری ډاکتر امجد تقویم کاکا خیل نوی خوشی کړل شوی. د افغانستان حکومت پر طالبانو غږ کړی دی چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. طالبانو ته دا بلنه د افغان ولسمشر له دفتره په هغه خبرپاڼه کې ورکړل شوې ده چې د طالبانو د اعلامیې په ځواب کې خبره شوې ده. وسلوالو طالبانو د سه شنبه پر ورځ په یو اعلامیه کې له امریکا سره د امنیتي تړون په برخه کې د ولسمشر کرزي د دریځ ضمني تایید وکړ. او له القاعده شبکې سره تړلې یوې ډلې په یمن کې د پرونیو حملو پړه منلې ده. یمنی چارواکي وایي پر دفاع وزارت د بریدونو په لړۍ کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي او 168 ژوبل دي. په وژل شویو کې شپږ ډاکتران دي چې درې یې بهرنیان دي.
خبرونو لنډیز درته په امیر ساحل وړاندې کړي. د پاکستان ورځپاڼو ته کتنه کوو. د مشال خبریال په دې اړه رپورټ لري.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلې اداریو کې بیلابیل موضوعات راغستی دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې اداریو کې لیکي چې د امریکې نه د تورخم د لارې افغانستان ته د ناټو سپلای په ارضي توګه بند کړی شوې ده. او د امریکې د دفاع د محکمې وینا ده چې پاکستان کې د ډرون بریدونو پر ضد د احتجاج له کبله د ډریورانو د تحفظ لپاره دوی دا ګام پورته کړی دی او دا چې دوی هیله مند دي چې ډېر زر به دا سپلای بحال کړی شي. د ادارې په وینا چې د ناټو سپلای د ودرولو دا لومړی ځل نه دی، بلکې په تیر وختونو کې هم داسې شوی دی. او د سلاله د پیخي روستو و میاشتې ناټو سپلای بند وا او بیا چې کله امریکای بخنه وغوښته نو دا سپلای بحال کړی شو. ادارې وړاندې لیکي چې هغه وخت حکومت دا سپلای بند کړی وا او اوس د یو سیاسي ګوند تحریک انصاف کارکونانو بند کړی دا. خو که وکتې شي نو دې کې ورسره د خیبر پختونخوا حکومت هم ملګری دی او د خیبر پختونخوا حکومت یوازې د پاکستان تحریک انصاف نه بلکې د جماعت اسلامي په شمول د نورو ګوندونو دی. ادارې وړاندې لیکي چې عام طور حکومتونه دا قسمه احتجاجونه د پولیسو په زور ختموي، خو دې کې صوبایي حکومت په خپل ککړ دی او دارنګ وفاقي حکومت هم دې لړکي هیڅ نه وایي او ځان یې غلې کړی دی او ځان د دې ذمہوار نه ګڼي. ادارې اخیر کې وایي چې یو هم سیاسي ډله د ناټو سپلای په حواله سګام پورته کوي، نو دا حقیقت دی په نظر کې وساتي چې د دې فیصلې نه به پاکستان ته څه ګټه او څه نقصان رسي. نو باید چې ټول سیاسي ګوندونه دې لړکی کینی او یو کوټلی کړن لار جوړ کړی. بل پلو د پیښور نه خبریدونکو مشرک ورسپانه خپل اداري کې وایي چې پیښور کې د ډاکټرانو د پرله پسې تختونو وروسته یو شمېر ډاکټرانو بهر ملکونو ته د تلو هلې ځلې شروع کړي دي او بعضي پکې تلي هم دي. دارنګ یو شمېر ډاکټرانو اسلام آباد ته هم کړي کړي دي. اداري وایي چې دا سلسله د ډاکټر امجد تقویم د تختولو وروسته پیل شوې ده او دوه ډاکټرانو خو ټاون کې اسپیتالونه هم بند کړي دي. بل طرف ته د ډاکټرانو تنظیمونو په احتجاج لاس پورې کړي دي او کېدای شي په لیډرډینګ اسپیتال او حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې هم هړتال شروع شي. او د دې هړتالونو ودرولو لپاره د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ مذاکرات هم ناکامه شوي دي. دریا اخر کې وایي کدا سلسله اونه درې ده او د پیښور نه ډاکټران لاړل نو د هغه رنځورانو به څه کېږي څوک چې دغه ډاکټرانو نه علاج کوي او هم په علاج ژوندي دي. باید چې دې لړکی د صوبایي حکومت سره سره وفاقي حکومت هم خپل کردار ترسره کړي چې ورسره د ډاکټرانو عوام خلکو ژوند بچ کړي شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ریویو آف بکس نومی مجله کې اناتول لیوون لیکي د نه پوهیږي چې افغان ولسمشر حامد کرزی څه غواړي. اناتول لیوون لیکي کله چې د اکتوبر په میاشت کې په کابل کې د یو شمیر افغانانو نه د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک کولو په اړه وپوښتل نو د زیاتره رائے دا و چې ولسمشر کرزی به دا تړون تر هغه لاسلیک نکړي تر څو چې لوی جرګې د دې منځوري نوي ورکړي. خو اوس چې لوی جرګې د دې منځوري ورکړه نو حامد کرزی وایي چې دا تړون به د 2014 کال د ولسمشریزو انتخاباتو د ترسره کېدلو نه پس لاسلیک کیږي چې لمخې د غرب او امریکا په افغانستان کې موجودګي د خطر سره مخ شوې ده. د اناتول لیوون په وینا رښتیا خدا دی چې روان حالات په مکمله توګه خراب نه دي. په سرخار کابل کې امنیت تر ډیره حده ښه شوې ده او دا وخت د طالبانو لخوا د سرخار کابل یا په شرق او جنوب کې د کوم خار د نیولو هیڅ امکان نشته. خو دا حالات تر هغه وخت داسې پاتې کېدل شي تر کومه چې نړیوال مرستې دوام ولري. د اناتول لیوون په وینا دا وخت امریکا او نړیوال د افغانستان د بجټ 90% برخه برابروي او د پوز او اقتصادي مرستو په لړ کې دا برخه تقریبا 0% جوړیږي. بلخوا د نیویارک مجله خپل یو مقاله کې لیکي د پاکستان د پوز د مشر ټاکل کې دو سره سم د جنرال راشد شریف د شخصیت په اړه رسنیو کې معلومات خوریدل شروع شو چې پکې ویل شوی نوموړی منځلارې سوچ لرونکي خپل پیشه کې ماهر او سیاست کې دلچسپي نه اخیستونکي تاندې. د مجلې په وینا داسې هیواد کې چې د آزادې دلو نه پس پکې د نیمې نه زیات وخت پوز واکمنی کړي د پوزي مشر په سیاسي چارو کې دلچسپي نه اخیستل ښه خبره ګڼل کیږي او داسې ښکاري چې حمله د وجی وزیر اعظم نواز شریف جنرال راشد د پوز د مشرۍ لپاره غوړه کړو. نواز شریف په خپل پخوانی دوره کې جنرال پرویز مشرف د پوز مشر ټاکلی وو چې بیا یې د هغه حکومت نسکور کړو. مجله لیکي تاریخ باطل د پاکستان د پوز د فارغ شوی مشر ریټایر جنرال اشفاق پرویز کیانی یادونه په خا الفاظو کې کوي ځکه چې نوموړی مسلسل د شپږو کلونو لپاره د پوز مشر پاتې شو خو د جمهوریت حکومت د نسکورولو حسایه نه دا کړي او دا راځي په سیاسي حکومتونو کې د پوز لاسوهنې ته د پای ټکی کې خودو خو د راتلونکو وخت په اړه څوک هم یقیني خبره نشي کولای. مجله لیکي د دې ګام سره دا خبره قوی کیږي چې په هیواد کې د پوز مشر نه بلکې وزیر اعظم ډیر طاقتور دی. خو دا ډول حالات په 1999 کال کې هم تر سترګو کېدل چې نواز شریف ډیر په لوی اکثریت ګټلو سره حکومت ترلاسه کړی وو. د مجلې په وینا که څه هم د نواز شریف حکومت دا مهال د پوز لخوا خطر نه لري خو اپوزیشن ګوندونه آزاد عدلیه او میډیا به د وړاندې نه زیات د هغه په کارکردګۍ نظر ساتي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل دي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هیواد مشران شخصیت او خلک نیلسن منډیلا ته د درناوي څرګندوي کوي. منډیلا د جنوبي افریقا د نسلي تعصب ضد لوی مبارز و چې بیګا د 95 کلونو په عمر کې مرسو. د منډیلا دا وخت په جنوبی افریقا کې د مړینې او جنازې په اړه باندې کم رسومات روان دي او خلک څنګه احساسوي دا وخت تر اوسه د ټلیفون په لاین له جنوبی افریقا څخه یو پښتون کاروباري امین ایاز د ټلیفون په لاین دی. امین ایاز خان تاسو ته هرکلی کوم. وعلیکم
السلام خطک صاحب.
امین ایاز صاحب کدا سره تاسو چې د نیلسن منډیلا په مرګ باندې په جنوبی افریقا کې دا وخت څه احساسات او خلک څه کوي او څه روان دي؟
خلق د جنوب د هغې په مرګ باندې د کاروباري لحاظ سره که ورته وګوري نه څوک د کوره روزي د خفګانه او نه د نور هر سړی ټي وي ته ناستې دی او ته دې کور ته سترګې دي که هغلته که موجوده خلک دي کور ته ورغلي دي او که جدا خلک دي ټي وي ته ناستې دي د هغې قتلونه.
او تاسو چې په کوم ښار کې یاست هلته خلک سره ستاسو خبرې سوي دي یا ستاسو شاوخوا چې اوس دا وخت روان دي څه دي؟
هغلته همدغه د دې د مرګ د افسوس دی او د دې د چې کوم د دې د مرګ افسوس دی او یو بل سره د دې اظهار کوي چې یاره د دې مونږ د یو خوږ سړی در منځه لاړ اوس
او دوی او د اسی د جنازې مراسم د غچکم تورپوست خلک دی توران دی د په څه طریقه باندې کوي
دریو د جنازې دغه هغه دی چې اول خو چې خطریو فوتکی وشي دی وی 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 هغه دریو خپل مرده خانه ورته وي چې داږي کې دریو پروت وي چې تقریبا یو هفته بعد دوه هفته بعد دریو رسم دی چې پروتي نو ون خپل خپلوان راځي او تدې چې کوم د نږدې کسان دي دوافتو کې دنه تدې مکمل سیستم برابرۍ او خپل کلی کې تدې د سر مدري خار چې دی اومتا ته نومې دی په هغې کې د تدې جنازه وي.
سمه ده، ډېره مننه مینایا. تاسو په جنوبي افریقا کې دا وخت د نیلسن منډیلا په مرګ باندې د خلکو کوم احساسات دي، هلته څنګه ژوند دی، په دې اړه هم خبرې راسره کولې. تاسو ډېره مننه، ښه وخت درته غواړو. اوریدونکو، د نیلسن منډیلا د ژوند او جدوجهد په اړه مو د پښتونخوا ملي او پارټۍ له مرستیال مشر او د قومي اسمبلۍ له غړي عبدالرحیم مندوخیل سره مرکه کړې ده. عبدالرحیم مندوخیل په نویم لسیزه کې د سینټ غړی وو او په پارلماني ډله کې جنوبي افریقا ته تللی وو او له نیلسن منډیلا سره لیدلی وو. رحیمندوخیل وایي چې دا هغه کلونه وو چې د منډیلا جدوجهد کامیاب شوی وو او هلته یو نوی آئین جوړېدی چې جنوبي افریقا یې له هر ډول نسلي نفرت او امتیاز پاک کړه.
نسلي امتیاز چې کوم په جنوبي افریقا کې وو او د دې خلاف چې منډیلا وجنګېده په عدم تشدد او مقاعده بدلون راوستی، د دې بدلون په کان کې زه هلته ورغلم او حتی چې بیا د ده هغه جیلخانه چې په کومه کې دی درویشت شل کاله هغه جیلخانه ما هم ولیدله. ورغم دغه سړي هغه کوټه چې هغه کې دی اوسېده په جیل کې هغه هم ولیدلې. هغه یو بیا هغه پنپوست کې وو او کېده دی لکه اولان ساتلی وو، لیکن مظلوم په کښې راغی او د منډیلا سره یې حمایت وکړ.
ریمندوخیل صاحب، تاسو هم په قومي تحریک کې پاتې شوي یئ کنه، او نړیوال ځینې شخصیتونه دي چې هغه همیشه په قومي تحریکونو کې خلک الهام یا انسپیریشن ځینې اخلي، نو ستاسو آیا په ژوند کې چې کله نیلسن منډیلا کوم جدوجهد کولی په ژوند کې مو دغه یو خواهش هو چې تاسو سره ووینئ او بیا دا خواهش پوره سو، او څنګه حالت ستاسو خپله فکري او احساس په واله باندې؟
جمہوری وطن تحریک انسان دا آزادی یعنی جدوجہد تحریک کم سے وسیع ملی تحریک دا افغان دا پشتانہ ہر تحریک سے بادشاہ خان، خان شہید فضل الصمد خان، نور مشران مول خدا تحریک مسائدہ مکمل بدلون راوستی حتی په نړۍ کې. نو هر کسان لیدل او له هغو سره یو ناسته کول نو هغه خو یې کنن ډېره د خوشحالۍ خبرې. نو موږ په خپله باندې خلکو بیا د ده سره پوښتنې وکړې او ډېر ښه په مینه باندې موږ جوابونه راکړه او زموږ په سیاست کې سب کنټیننټ په حواله باندې دوی هلته یعنې د سیستم څه ویلي وو، دا د هند او افغان د سر په حواله باندې هم سیاست کې سا اخیستې وه او هم د ورور ادا کړې وو. یمنې وطن او خدای خدمتګار و د همدردۍ او د هغې په مېړانه د هغې په پوهه لکه چې زه دا وایم چې سره گاندھی جی
رحیم الدخیل صاحب یعنی تاسو چې کله دای ولید او تاسو بیا جنوبی افریقا هم ولید او له مختلفو خلکو سره هم ولیدل نو تاسو د نقش ولیدلې په جنوبی افریقا کې چې کم دغه نسلي امتیاز دا ختم شوی وو یعنی جنوبی افریقا کې بدلون تاسو بیا په خپل سترګو ولید د جدوجهد په نتیجه کې
باقاعدہ افریقی آئین جوڑے گا اور در آئین کی رو رو جنوبی افریقی لیڈر روس پوسٹ دیر امتیاز لکھا ہوا اور درا جب بھی آئین جوڑا ہوا مور پر دیر نہیں کی اٹھانا ہر افریقی والا پوسٹ دھران آؤ
آخری پوښتنه کوم ریمن دوخیل صاحب د نیلسن منډیلا مرګ افغان وطن پښتون وطن د دې د پاره یعنی پښتون وطن افغان وطن څه اخیستنه ځین کولای سي څه د دې مرګ څه پیغام ورکوي دې وطن ته
منډیلا صاحب دغه کوم د ژوندۍ کوم سبق ورکوي نو هغه دا سبق ورکوي تو څنګه ورکو باقاعده یو پرېوځای باندې معافي اعلان تمام دغه کوم شي د افریقي اوسېدونکي د هر رنګ او د هر مذهب دا ټول پرېوځای باندې کښېنستل او باقاعده یو بل ته معافي وکړه بل ته اول ورې دا وینا وی وکړي دا دا موږ نه پېکړي دا موږ بد کړي او او شي یعنی باقاعده مکمل ملي مفاهمت او په دا شو له په یو رنګ دا یو شی دی هم دی چې د دې جنګ شو هغه اور رنګ ده مثلا شور دی شین دی سیا دی معنا چې څو رنګونه د انسان دی دا هغه سړي لري چې جنګ جوړ کړي نو په خپل انداز دا سوري لوی ایډیا ده او په هغه وځي ځین نو اوس دم چې په افغانستان کې دا وینا دی واقعی جنگ نہیں شروع ہو رہا جلا خبر ہے کہ ہم داخل کر رہا نور شام رہی ہوا وہ وہ کس لیکن اور سری افغانستان رس دا مواری نے بھی ہر کدا میں جانا سب کا ہی مار رہا ہے کہ زائد پر زائد شستل اور سسی یو دم بل رہتے یو جو پر سر یا تو مولا اگر یو دم یعنی معاف کر اور پر مخ بن دے افریقہ بلکہ زبا دائیں کہ یو دس سبن وقت
پارٹی مرستیال مشر عبدالرحیم مندوخیلو چې د نیلسن منډیلا سره ملاقات کړی او په دې اړه له مشالې ډو سره خبرې کولې او سم پروګرام ټوکو ټکالو غا امان الله ناصر تاسو ته وړاندې کوي پام کوه
السلام علیکم گرانو درنو رینٹل پاور زده مسنگ پرسن سوخته اوریدونکو گورگین مرچکی یواری بیا د ډیر غرابی او ترابی خبرونو سره حاضر دی پدی هله یو چې د ملک نه پرسان پولوشن زده یخو او ګرمو هواګانو به د پوزي په ناروغي اخته کړی نه یاست د کنفیوز لیډرانو کنفیوز پیشګویانو او فریادونو به فیوزونه در اوړاو کړی او به فیوز کړی نه یاست د بلیاتی انتخاباتو نو نو تاریخونو به په دماغي امراض وخت کړی نه یاست د وزیر اعظم بیرونی دورو به په خوشفهمی کې مبتلا کړی نه یاست دا پوزیشن دا داوی چې دوره ناکام شوه او دا حکومت دا داوی چې دوره کامیاب شوه دغه داو بلی کړي نه یاست، د ډالرو دراتک په انتظار به په دروازه کې خوله وازه ویده شوي نه یاست، د ورځې دوه بجې به له موټر سایکل نه او د ماښام په اووه بجې به له موټر نه بې برخې شوي نه یاست، په پکنیک پوینټ به له موبایل نه، په لمانځه به له ګوټو نه او په بس کې به له بټوو نه او د سویمنګ په وخت به له خپلو جامو نه بې برخې شوي نه یاست. او که خوشبختانه له دې ټولو نه بچ شوي یاست، نو بیا به د خارې ناپرسان د غواکارانو میلمانه شوي نه یاست. نگرانو او ویریدلو او ریدونکو، بریکنگ نیوز ده چې د اغواکارانو یو تنظیم چې په تیره هفته کې یې سل کسان اغوا خړي او بیرته د ډیر عزت او ابرو سره راخوشي کړي دي، اعلان کړی دی چې موږ ته د نوو کارکوونکو کسانو ضرورت دی. داسې کسان چې ټایپنګ یې زده وي، په نیټ پوهیږي او فیسبوک هم استعمالوي، تنخواه او خرچه به معقوله وي او د رهایش اعلی انتظام به هم ورکول کیږي. تاسو ته معلومه ده چې زمونږ رپورټر توتکی چکری ډیره لالچی ده، هغه هلته ورسېدلې ده، نو ګوره چې بیرته به راشي او که به اغوا شي. د توتکی چکری راپور د چکرخان چکرباز اغواکار سره.
گرانو او دا اغوا په انتظار اوریدونکو، زه دا وخت د اغواکارانو د چیرمین جناب چکرخان چکرباز سره ناسته یم. په ښار کې د پیټرولو د پاره شریفانان په لینو کې ولاړ دي او د ده د پاره پیټرول پمپ والا په خپل موټر کې په خپل ذاتی ډرم کې پیټرول راوړي. د ټلیفون بلې ټلیفون والا خپله ادا کوي. دا ولي د دوی نه به تپوس وکړو؟
د ټولو نه وړاندې خو زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو دلته راغلاست، تشریف مو راوړی او زموږ په دې ځنګل کې مو منګل جوړ.
وی وی څه مطلب؟
زما مطلب دی زموږ غږ دې تر ټولو دنیا پورې ورس.
مهرباني مهرباني، تاسو دا راته ووایه چې د اغوا برای تاوان خو غیر قانوني کار دی، تاسو یې ولې کوئ؟
نن سبا څوک غیر قانوني کار نه، څوک رشوت اخلي، څوک کمیشن، څوک سود کوي، څوک پیمنٹ، څوک ذخیره اندوزی کوي او څوک غلا. ځکه نو ما هم دې د خیر کار ته لاس ور واچو.
وی وی دا د خیر کار دی؟
خود د خیر کار دی، نن سبا تر ټولو منافع بخش کار دی، ډیر ځوانانو ته روزګار ورکړی دی. ما
دا روزګار دی سر؟
ولې نه روزګار چې اوسې هلته د خلکو نه موبایلونه ځغلولی، جیبونه یې وهلی، سایکلان یې غلا کولی، هغه ښه وکړ دا زمونږ کار. یو سړی راپورته کړه دلته یو څو شپې میلمه کړه. اکثر هغه خلک مونږ دلته راولو چې نه د شپې آرام لري او نه د ورځې، یو څو شپې دلته خرشت وکړي، آرام وکړي، بیا دا هم ور معلومه شي چې څوک د ده سره محبت کوي، څوک نفرت، څوک یې خپلوان دي او څوک بیگانه. زمونږ هم یو څه چای پانی جوړی شي او دوی هم بیرته خپل کور ته لاړ شي.
نه نو د دې خلکو د خپلوانو په زړونو څه تیریږي دې ته تا سوچ کړی دی؟
توتکی جانې، دا ملک ناپرسان دی، هیڅوک د بل غم نه کوي، هر څوک خپل جیب ډکوي او ځان خلاصوي. که مونږ د دوی د خپلوانو سوچ کوو نو زموږ خپلوان خو به له لوږې مړ شي کنه.
نه دا راته ووایه، یو خو ته خلک اغوا کوې، جرم کوې، پیسې ګټې او بیا ستا بجلی مفته، پیټرول مفت، د ټلیفون بل نشته، دا ولې؟
دا زموږ د پرچانو کمال دی وړې.
پرچه؟
او لکه د عدالت نه چې نوټس جاری کیږي، زمونږ بیا پرچه ورځي دی غټو غټو خلکو ته. هغوی ته معلومه ده چې کومو د پیټرولو ډرم نه راوړلو نو ټینکی به سره د ډرایور اغوا کی، د ټلیفون والا که بل نه کړو جمع نو خپله به اغوا کی، بجلی والا که زمونږ بجلی بند کړه نو پوه شوې وړې. دیر لوی لوی خلک سهار وختي مونږ ته سلام هم کوي او اکرام هم.
نه نو حکومت تاسو ته غږ نه کوي؟ سه
کمال کوي، هغوی به څه وایي؟ مونږ خود د ټولې معاشرې خدمت کوو کنه، په زراو بیروزګارانو ته مو روزګار ورکړی دی، د دوو وختو د عزت روټۍ ورکوو.
دې ته د عزت روټۍ وې؟
تو تکو ته د کومې زمانې خبرې کوي؟ نن سبا چې څومره لوی غلی هغومره به خلک غټ غټ لوټونه درته کوي، ځان پوی کا. نن سبا چې روپۍ نه لرې وړې، چې ډالر نه لرې بې لرې، چې ریال نه لرې نو دالې کنه.
نه تاسو د خلکو د بدوا او د خیرو نه یریږئ.
بدوا او خیرو خو وهلیو چې دغه کاروبار کوي.
نو ګرانو او غوا شودا اوریدونکو چا رښتیا ویلي دي چې زور چې زوره ورشي نو عقل مره ورشي لا غوا برای تاوان پاکله زمونږ د غوا په کار بو خاغله تاوان خان اغوایی زوی ورته وګ او سپګ نیشي
اغوا برای تاوان نن سبا تر تجارت صنعت او زراعت تر دی ټول منافع بخش کاروبار دی خاص کر په داسي حالاتو کې چې پولیس مدهوشه فورسز بیهوشه او عوام سفید پوشه وي په داسي حالات کې یو شریف انسان پورته کول او هغه میاشت دوی میاشتې ساتل څه ګرانه خبره نه ده چې په کوم ملک ځوانان په بېروزګارۍ اختوي سپینګري په بیمارۍ اختوي ماشومان په مزدورۍ اختوي او ښځې په بېعلمۍ اختوي حکمران په خیرات او فقیرۍ اختوي هلته بیا دا کاروبار نور په زور او شور چلیدلی شي پخوا به د غواغوا کارانو بېکوره او کمزوره خلک پورته کول او زورورو به تماشا ورته کول نن سبا دا اور د هغوی زورورو لمنې ته هم رارسېدلی دی دا اور وژل غواړي او د دې وژل په یووالي وطن پرستۍ او حقیقت پسندۍ باندې ممکنه دی چا ډېر ښه ویلي دي چې یا به یو کیږو که نه ورک کیږو
نو ګرانو کرکټ زده راشن زده اوریدونکو مونږ دا وخت رسیدلی یو د کرکټ میدان ته دلته د شالیلا بادامي سره د کرکټ څو لوبغاړي ولاړ دي د دوی سره خبرې کو د شالیلا بادامي کرکټ او راشنی راپور
ملګرو دا وخت زما سره د ملک ناپورسان د کرکټ ټیم کیپټان سبانا بل سباالحق ولاړ دی د ده سره خبرې کوو کیپټان صاحب تاسو دا راته ووایاست چې دا ټیم یو میچ خو ډیر ښه وګټئ دا بل ولې وبایلئ
په کومه هفته کې چې راشن ښه وي میچ وګټو او په کومه هفته کې چې راشن خراب وي نو بیا یې وبایلو
یو یو د راشن او د کرکټ بیا څه تعلق دی
څنګه تعلق نشته تا موټر ته ایرانی پټرول ورواچوي خزغلی کدا نور
دا نور
د ډیزل ټرک ته اوبور واچوي خزغلی او کایو نمبر ډیزل
ظاهره دا یو نمبر ډیزل
دغه وجه دا دغه زمون کوک دا اشپز در شو هغه د مخه په جیل کې کوکو تا ته معلومه ده چې جیل ته کم راشنځي د کیمه پر ځای لریزي د ګټ په ځای د میخ غوخیزي د دالونو په ځای ډبر یو د تیل په ځای سوزلی موبلیل لا دته مجبور دی دلته په بوټ کې هم افسران د راشن په کمیشن اخته کړی دی په کوم هفته کې چې راشن خوي میچ وګټو او په کوم هفته کې چې راشن خراب وي نو ښکار خبره ده چې میچ به بایلو نه اوس ګوره چې ستا په ګېډه کې درد وي نو ته به څه چکو او چې په کلمه کې دې د راشن ډبره بند وي نو بالینګ به څه وکړي دغه زما رنګه ټکو ټک به کوي
نو ګرانو او کمیشن زده اوریدونکو پام کوئ چې خپل بچیان په کمیشن زده او میچ فکسینګ اخته ټیم کې شامل نه کړي که غواړئ چې کرکټ وګټئ نو د تورک خان په ټیم کې شامل شئ چې وایي چې زه به په صوبه کې داسې ټیم جوړ کړم چې د ملک ناپورسان دې ټیم ته به ماته ورکړي چې لوبغاړي یې ټول په ټوخه تبه او د ملا په درد او د مغزي په درد اخته دي هو پام کوه دې سړي دادی ټیم جوړ کړي درغلی پام کوه آوټ بده کی اے پام کوا چکا دا پام کوا وی وشتلی پام کوا
رسمی پچان دی ٹول چمپینان جوڑا و مزی کرکیٹران پل ٹیم جوڑوں اول کا بگٹا پل ٹیم جوڑوں اول کا بگٹا چڑو گنڈا کے فاسٹ بالران پاٹا کڑو یا بیٹسمین امپائرین زکم کوچنگ تھور تو امپائرین زکم کوچنگ تھور تو وسیم اس بڈا سوی دی مام پر سے دلی دی وکاریو نس بے چارا ہم دہر کا ریلوے دلی دی دی ٹول خوار ازار ٹنڈو کر جو ٹری درنزو امبار دوی آؤٹ پکتا نوی ٹیم جوڑم او اسٹریلیا گٹا نوی ٹیم جوڑم